السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوید ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوی او دوه ساعته به روان وي. په پیل کې دوه سهارنی خبری مجلې او اوسنۍ هغه ډیرش تحقیق ده. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. پر راپورونه کې اوري چې په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وی له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون په کار دی چې ډیر ژر لاسلیک شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر نه لاسلیک کېدو اندېښنه څرګنده کړې. نن شنبه ده، د زمري اسد 15 د جولای میاشتې 28. اوس خبرونه. یوې نظر پوښتنې ښولې چې په سلو کې دو اویا امریکایان وایي په افغانستان کې جګړه بې ارزښته ده. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه قومندان ځانمرګي برید شوی دی. د کرمې ایجنسۍ په پړچنار کې 214 پلسګونو کسان ووژل او یا هم ټپیان کړل. یوې تازه نظر پوښتنې ښولې چې په سلو کې دو اویا امریکایان وایي په افغانستان کې جګړه بې ارزښته ده. له 2001 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ماموریت ترسره کوي، دا له دې ماموریت څخه د ملاتړ کموالی څرګندوي. تر دې د مخه د روان کال د مارچ په میاشت کې په سلو کې 18 امریکایانو په افغانستان کې جګړه بې ارزښته بللې وه. تفصیل په څو شیبو کې. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون په کار دی چې ډیر ژر لاسلیک شي. جنرال فیلیپ بریدلیف ویل چې د اکتوبر میاشت د دې مسلې لپاره ضرب الاجل کېدلی نسی. هغه ظاهرا د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز مارتین دیمسی خبره یادوله، خو ویل چې د دې میاشتې ټاکل کوم مهم عنصر نه دی. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه قومندان ځانمرګي برید پرون مازیګر سوی دی چې پکې قومندان او څلور نور کسان وژل سوي دي. د سیمه ییزو پولیسو قومندان دولت خان نومیږي. د غزنی مرستیال ولی محمد علي احمدي په پیښه کې د قومندان وژل کېدل منی، خو وایي چې په اړه یې نور معلومات نه لري. د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کرم ایجنسی په پړچنار کې 214 پلسګونو کسان ووژل او یا هم ټپیان کړل. سیمه ییز چارواکي وایي دغه 214 ځنوژن کې بریدونه و چې هدف یې د سیمې شیعهګان و. لومړی 14 د پړچنار په بازار کې پرون تر روژه ماتي مخکې وسوه چې څو دقیقې وروسته پسې بل 14 په سکول روډ کې وسوه. برید کوونکو له موټر سایکلو څخه استفاده کړې ده. یوه 14 د شیعهګانو د یوې تکیه خانې په شل متری کې سوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه د دغو 14 د تلفاتو شمېر تر 500 اوښتی او ټپیان یې 1300 رسیدلی دي. د دې په خبره دغه شمیر شایي زیات سي، چې د دې 14 مسولیت نه دی منلی. د مصر د لری کرایسیوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او مخالفانو په مظاهرو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل سوي دي. د جمعې ورځې وژنو د مصر بحران نور هم ژور کړی او تمه کیږي چې د دې هیواد پوځ د اخوان المسلمین ګوند په وړاندې چې مشرې پخوانی ولسمشر محمد مرسی کوي جدي اقدامات وکړي. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم چې د پوز لوخه ټاکل سوی پرون ماښام څرګنده کړه چې د شپې لخوا د مرسی د پلویانو اعتراضونه بد شي، لوی میاشتې په قاهره کې روان دي، په قانوني اقداماتو سره ډیر بجر پای ته ورسوي. په ورته وخت کې په 2011 میلادي کال کې له زندان څخه د محمد مرسی د تیښتې په تړاو د تحقیقاتو د پیل په اړه خبرونو داسې اوازې خپرې کړې چې ګواکې پوز غوړي په مصر کې د اسلام پالو په وړاندې خپل چلند نور هم سخت کړي. د امریکا چارواکو په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وینده جین ساکي:
We of course are deeply concerned by reports that an Egyptian court has ordered the detention.
دا وی البته موږ د هغو خبرونو په اړه چې ګواکې د مصر محکمه د شاغلی مرسی د نیولو حکم صادر کړی په ژوره توګه اندېښنه لرو. زه د مشخصو تورونو په اړه خبرې نسم کولای، خو په دې عقیده یو چې د خوشی کېدو د پروسې لپاره کار مهم دی. له شک پرته په دغه سی پروسه کې باید د فردي امنیت تامین او د مصر حساس سیاسي وضعیت په پام کې ونیول سي. موږ پر همدې ټکی تمرکز لرو. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوریې د کردانو مشرانو ته خبرداری ورکړ چې د سوریې په شمال کې دي د کردانو لپاره د خپلواکې سیمې د تشکیل له هڅو ډډه وکړي. د ترکیې چارواکو پرون په سوریه کې دیره د ترکیې د کردستان د ممنوعه کارګر ګوند د څانګې د متحد دیموکرات ګوند له مشر صالح مسلم سره وکتل. د ترکیې صدر اعظم د دې کتنې خبر تایید کړی او ویلي دي د خبرو په اجنډا کې د متحد دیموکرات ګوند خطرناک فعالیتونه شامل وو. او ډیپلوماټان وایي د سوری د حکومت مخالف ډلې دې ته لیوالته شو ولې چې په جنیف کې په پلانسیوي کانفرنس کې برخه واخلي. دغه کانفرنس د سوری جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر مارک لیل وویل د سوری د ملي ائتلاف مشر احمد الجبرا په څرګنده د جنیف په کانفرنس کې د ګډون او د یوې انتقالي ادارې د تشکیل لپاره دغه ابلاغیه ورکړې ده. دغه موضوع د امنیت شورا د غړو په غیر رسمي غونډه کې چې د سوری د رژیم له مخالفانو سره ترسره شوې مطرح شوې ده.
سلام سهار منیک مرغه زه نجيبه زمانیم. پام وکړئ د کابل او ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه وړاندوینه شوی ده. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 18. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 22. په هرات کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 21. د مزار شریف ښار اسمان هم شین دی، د تودوخې لوړ درجه 23 چټه 23. او د جلال آباد ښار اسمان به هم شین وي، د تودوخه لوړ درجه 23 چټه 28.
د هوا له حاله خبر سوی د سیمې او نړۍ له حاله زند راپورونو په برخه کې خبر کړی. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان ویل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون په کار دی چې ډېر ژر لاسلیک سي. بلخو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر نه لاسلیک کېدو اندېښنه څرګنده کړې. په یو نظر پښتنه کې ویل سوي چې په سلو کې دوه اویا امریکایان د افغانستان روانه جګړه بې ارزښته ګڼي. په کورم ایجنسی کې د پرونیو غبرګو چاودنو په اړه هم معلومات درکوي چې تر 500 زیات کسان یې وژلي.
زخمانو نه ودونه ډاکسي او پېښور ته اوس یو ډلې پروګرام کوي بربرېګه.
نور مسایل هم څېړو. د ژوند پرنګونه کې د ناسالمو رقابتونو په اړه خبرې سوي.
تربو می پرزن میمونو ته اختر کې پسان ان کړه او کزیه نم لرم زه مجبور چې قرض وکوم او په سود یې واخلم. خو سره مقابله و
د ازادي رادیو د خبري مجله تر اونې مبجو ده. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان وایي په کار ده له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون ژر لاسلیک سي. د دې تړون لاسلیک ناتو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزلو او ملاتړ لپاره پاتې سي. تفصیل فريدي هوټ سيفي خبري.
په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان وایي د ډیره قطعي او څرګند خبره ده چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال څخه وروسته د ناتو ځواکونو د پوځي حضور په اړه امنیتي تړون لاسلیک شي. جنرال فلیپ بریدلیف وویل چې د اکتوبر میاشت د مسلې لپاره ضرب الاجل کېدی نه شي. هغه ظاهرا د امریکا د لوی درستیز مارتین دیمپسي خبره یادوله، خو ویل د دې میاشت ټاکل کوم مهم عنصر نه دی. دیمپسي په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنې کې ویلي وو هغه په دې اند چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. دیمپسي تیره اونۍ له افغانستان څخه د کتنې پر مهال د اکتوبر میاشت ضرب الاجل وټاکله، خو په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان جنرال فلیپ د پنځشنبه په ورځ ویل اکتوبر به خنیټه وي، خو تر ټولو مهمه د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کول دي. جنرال بریدلیف په بروکسل کې اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د دوارخیز امنیتی تړون لاسلیک ډیر قطعی دی. د دې تړون له لاسلیک سره به ناتو او متحدین یې د اجازه ولري چې وروسته له 2014 کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او په روزنه کې برخه ولري. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اعتراض کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون د لاسلیک خبره وزندوله، خو له کابله د دیمپسي تر کتنې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست ویل کابل په اصولو کې دې ته تیار دی چې دا تړون لاسلیک کړي.
زلمی خلیلزاد چې په خوا په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو په یو لیکنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر نه لاسلیک کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. خلیلزاد اوباما او کرزی ته سپارښتنه کړې چې امنیتی تړون لاسلیک کړي، ګنی افغانستان به د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ په میدان بدل سي. اسمت سروند دغه مقاله کتلی.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد وایي دا خطر شته چې د امریکا متحده ایالاتونه او افغانستان تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام پر سر موافقې ته ونه رسیږي. دواړه خواوې پر دوه اړخیز امنیتي تړون خبرې کوي، خو د اختلافاتو له کبله تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي چې نتیجې ته ورسیږي. زلمی خلیل زاد په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې ویلي، په کابل او واشنگټن کې له چارواکو سره له خبرو ورته دا فکر پیدا شوی چې شاید تر اکتوبر پورې به د دواړو خواو ترمنځ موافقه لاستیک نشي. تیرونه د امریکا له لوی رسی سره په کابل کې د ولسمشر کرزی له کتنې وروسته دواړو خواو هیله څرګنده کړه چې امنیتي تړون به د سشکال تر اکتوبر پورې لاستیک کړي. د امریکا لوی رسی جنرال مارتن دیمسی وویل چې تر اکتوبر پورې د امنیتي موافقې لاستیک به د ناټو نورو غړو ته فرصت ورکړي چې له افغانستان د ټولو ځواکونو تر ایستلو مخکې د پریښودونکو ځواکونو لپاره تیاری ونیسي. خو خلیل زاد وایي د امریکا پر حکومت د بې باورۍ په اړه د کرزي تورونو د دوه اړخیز امنیتي تړون لپاره د اوباما د حکومت لیوالتیا له منځه وړې ده، خو دا څرګنده نه ده چې آیا کرزی غواړي چې د امریکا ملګرتوب له لاسه ورکړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په صورت کې به افغانستان په نړۍ کې حتی د اسرایلو په شان د متحدو ایالاتونو تر نږدې متحدانو هم زیاتې مالی او پوځي مرستې ترلاسه کړي. د خلیل زاد په نظر پر امریکا د کرزی بې باوري تر یوه حده د اوباما د حکومت له سیاسي او شخصي سپکاویو سرچینه اخلي. کرزی د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د امریکا تورونو خبرې کړې دي. د زلمی خلیل زاد په وینا د پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي د دوړو خو اړیکو کې د کارکیچ بل اعلان دی. کرزی په دې مایوسه شوی چې امریکا د تروریستانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي او یا د پاکستانی پوځیانو حملو ته ځواب نه وایي. د کرزی په نظر په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل د افغانستان د ویشلو لپاره د امریکا او پاکستان دسیسه وه. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخواني سفیر په نظر د پاکستان مسأله د افغانستان او امریکا د اختلاف اساسي ټکی دی. افغان چارواکي باور لري چې د ستونزې حقيقي حل دا دی چې امریکا له پولي پوری خاړه د تروریستانو پناه ځایونه پناه شکړي، خو له دې سره سره چې په لنډ وخت کې د سولې د خبرو د بریالیتوب احتمال نشته، داسې نه ښکاري چې د اوباما حکومت به په پاکستان کې د تروریستانو پر پناه ځایونو د حملې لپاره له قوې څخه کار واخلي. د خلیل زاد په نظر کې امنیتي موافقه ونشي، نو دا به یو لوی ستراتیژیک گزار وي. امریکا به د القاعده پر ضد د حملو لپاره له تاسیساتو بې برخې شي. لبلې خو به له سیمې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره کورنۍ شخړې پیل او پاکستان، ایران، هند، چین، روسیه او د سیمې نور هیوادونه به د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ډېره کړي، څو رامنځته شوې خلا ډکه کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
یوین تازه نظر پښتنې شوولې چې په سولو کې دوه او امریکایان وایي په افغانستان کې روانه جګړه بیا ارزښت ده. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ماموریت ترسره کوي، دا له دې ماموریت څخه د ملاتړ کموالی څرګندوي. تر دې دمخه د روان کال د مارچ په میاشت کې په سولو کې وشپېته امریکایانو په افغانستان کې جګړه بیا ارزښت بللې وه. د دې نظر پښتنې په اړه نور جزئیات له فريدي هوټ سیفي څخه اوري.
په یوه نظر پوښتنه کې چې په امریکا کې شوې ده، په سلو کې 28 امریکایان ویلي چې په افغانستان کې جګړه کوم ارزښت نه لري. د نظر پوښتنه د روانه میلادي میاشتې جولای له 13 تر 14 پورې د واشنگټن پوسټ او د ای بی سی خبری شبکې لخوا تر سره شوې ده. د دې نظر پوښتنه په یوه برخه کې راغلي، په افغانستان کې د امریکا له جګړې څخه د تیر مارچ راهیسې په سلو کې یو لس کمواله راغلي. د واشنگټن پوسټ پر راپور کې څو خبرې یادې شوې چې په افغانستان کې له جګړې څخه د ملاتړ د کموالي عوامل بلل کیږي. لومړی، د افغان ولسمشر او امریکایي مقاماتو ترمنځ جنجالونه. دویم، د طالبانو په سرلنۍ او د اوړي حملې او په پای کې د سولې په پروسې کې ناکامۍ. په ورته نظر پوښتنه کې چې د مارچ په میاشت کې وشوه، په سلو کې وشپېته امریکایانو د افغانستان جګړه بې ارزښته بللې وه. په افغانستان کې د جګړې څخه د ملاتړ په اړه تازه ارقام په داسې حال کې خبرېږي چې د امریکا کانګرس په افغانستان کې د جګړې لپاره د ولسمشر اوباما پیشنهاد شوې بودیجه منظور نه کړه. ویل کېږي چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د 2014 کال تر پایه د خپلو ځواکونو د وتلو د امکان خبره هم بحثه آزاد پریښې ده. په وروستۍ نظر پوښتنې کې په سلو کې 350 پوښتل شوو کسانو ویلي چې ډېر شمېر امریکایي ځواکونه خونه ټول باید راتلونکي کال له افغانستانه ووزي. دا په داسې حال کې دی چې په سلو کې درې څلوېښت نور په دې اند دي چې په کار دی ټول امریکایي عسکر افغانستان پرېږدي. خو پوښتنه د افغانستان له جګړې څخه د ملاتړ په اړه ده چې کال په کال کمیږي، ولې دا رقم په 2002 کال کې څه باندې 9% و او اوس 28% ته راټیټ شوی دی.
په افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې سوې ده. هم د مهمو خبرونو سرخطونه، یوې تازه نظر پوښتنې شولې چې په سولې کې دوه امریکایان وایي په افغانستان کې روانه جګړه بې ارزښته ده. په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان وایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پوځي حضور په اړه تړون په کار دی چې ډېر ژر لاسلیک شي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پرې قومندان ځانمرګ برید سوی دی چې پکې قومندان او څلور نور کسان وژل شوي دي. د کورم ایجنسی په بڑا چنار کې 214 پلسګونو کسان ووجل او یا هم ټپیان کړل. د مصر د لریکل سیوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او مخالفانو په مظاهرو کې لشتل لږ و کسان وجل سیوی دي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سوریې د کردانو مشرانو ته خبرداري ورکړې چې د سوریې په شمال کې دي د کردانو لپاره د خپلواکي سیمې د تشکیل له هڅو ډډه وکړي. او ډیپلوماټان وایي د سوری د حکومت مخالف ډلې د تلیوالتیا شولې چې په جنیف کې پلانسیوي کانفرنس کې برخه واخلي. په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. د ژوند رنګونه هم اوریدلې سي. خو سهمت تکل نړیوالو رسپونډو ته کتنه کوي.
د جګړې او سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې لیکي چې په پکتیکا ولایت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د دولتي ښوونځیو د نشټوالي له وجې ماشومان اړوزي چې په اردو ژبه درس وایي. په دې راپور کې د عمران خان په نوم د 15 کلن هلک کیسه نقل شوې ده چې د پاکستان د تاریخ په اړه پر خپل زیاته پوهه ویاړي. د راپور په دوام کې راغلي کله چې له عمران خان څخه د پاکستان د ایالتونو په اړه پوښتنه وشوه، په ډاډ سره یې په ځواب کې وویل پاکستان څلور ایالتونه لري: سند، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان. له عمران خان څخه پوښتل کیږي چې پاکستان څه وخت خپلواکي واخیسته. د ایسم د سپ ځواب کې وایي د 1948 کال د اګوست په 14مه. خو راپور زیاتوي چې عمران خان د خپل هیواد افغانستان د تاریخ په اړه پوښتنو ته حیران او بې ځواب و. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ د راپور لمخه دای نه پوهیده چې د افغانستان د خپلواکۍ منځنه په کوم ورځ کېږي. د همدارس فکر کاوه چې افغانستان یو وشت ولایتونه لري. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د خپل راپور په دوام کې لیکي عمران خان د افغانستان د مؤسس او لمړني پاچا احمد شاه دراني په اړه یوازې دومره ویلې شي چې نه پوهیږي. راپور زیاتوي نوموړی د پکتیکا ولایت په نور آباد کلی کې د اتم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سید محمد مولوی په ښوونځي کې درس وایي چې د پکتیکا ولایت د ګڼ شمیر نورو ښوونځیو په څیر ثبت شوی نه دی. د راپور له مخې په دې ښوونځي کې د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسیږي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ خپل راپور په دې نتیجه پای ته رسوي چې عمران خان د پښتو پر ځای چې د مورنۍ ژبه ده د اردو ژبې په مرسته زده کړه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یوې نظر پوښتنې د نتیجې په خپرولو سره لیکي چې په سلو کې یوازې 28 امریکایان په دې نظر دي چې د افغانستان جګړه په شویو مصارفو ارزي. دا نظر پوښتنه د واشنگتن پوسټ او د ای بی سی نیوز د خبري شبکې لخوا شوې ده. ورځپاڼه لیکي له 2001 کال راهیسې په شویو نظر پوښتنو کې دا تر ټولو ټیټه فیصدي ده. د راپور له مخې د دې نظر پوښتنې له نیمایي زیات ګډونوال د نظریه ته چې د افغانستان جګړه په اوږد مهال کې د امریکا له امنیت سره مرسته کړې د شک په سترګه ګوري. خو د نظر پښتنې ځینو نورو ګډونوالو د افغان ځواکونو د روزنې او له افراطي وسلوالو سره د مبارزې په خاطر د یو شمیر امریکایي پوځیانو لپاتې کېدو څخه ملاتړ کړی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو بل مطلب کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو مسله څېړلې. په مطلب کې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون توشه یو ښه خبر بلل شوی. د واشنگتن پوسټ د تحلیل لمخه د 1903 کال د وری د 14مې نیټې انتخابات به چې ښایي د افغانستان په تاریخ کې د قدرت لومړی ځل سولیز انتقال وي، یا یو بشپړه بریا وي یا یو بشپړه ناکامي. ورسپانه زیاتوي چې که انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي، افغانستان به وکولای شي چې د ډېری برخې نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له سختو کلونو سره په اسانۍ مقابله وکړي. خو که انتخابات لانجمن شي، نو ښایي په دې هیواد کې قومي جګړې ته لاره پرانیزي. واشنگتن پوسټ لیکي چې له درغلیو ډک انتخابات به د امریکا او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو لپاره د خطر یو زنګ وي.
د امریکا یو پوځي قومندان وایي تر 2014 د کل ورسته به هم د القاعده شبکې ځینې غړي په افغانستان کې فعالیت ولري. دوی تر ډیره د نورستان په غرنی ولایت کې ډیر دي. خدای ټینګار کوي چې دغه وسلوال د توان نه لري چې د 2001 میلادي کال غونډې مهم بریدونه وکړي. دا هم د رویټرز خبری اژانس راپور. د امریکا یو عالی رتبه قومندان وویل لراتلونکي میلادي کال وروسته به چې د لویدیز جنگي ځواکونه له افغانستان څخه وځي د القاعده شبکې پلسګونه غړي په افغانستان کې فعال وي. خدای وایي چې دې ډلې د هغو بریدونو د ترسره کولو توان له لاسه ورکړی چې په 2001 میلادي کال کې یې پر امریکا وکړل او د افغانستان د اوسنۍ جګړې سبب شول. په افغانستان کې د ناټو د عملیاتي چارو مرستیال مشر تورن جنرال جوزف اوسترمن وویل د القاعده شبکې لږ شمیر جنګیالي د نورستان په غرنی ولایت کې لا هم په سنگرونو کې پاتې دي چې ځنګلي ساحو او درو ورته طبیعي خوندي مرکزونه برابر کړي دي. اوسترمن د رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل د دې شمیر تر سلو کم دی. دوی په حقیقت کې یوازې هڅه کوي په دې ساحه کې په امن کې وي. روټرز اژانس زیاتوي افغان امنیتي چارواکي او د ناټو قومندانان د تلیوالتیا لري چې د طالبانو او د دوی د متحدانو په وړاندې د تیرې 12 کلنې جګړې پر لاسته راوړنو خبرې وکړي. خولري پراته ولایت نورستان چې له پاکستان سره سرحد لري او د هندوکش غرونو پوښلې د ناټو ځواکونو مخه نیولې. دا په اصل کې د چې القاعده او نور متحدان یې له دې ولایت څخه پر کابل او نږدې ولایتونو لکه ننګرهار او لغمان باندې د بریدونو لپاره استفاده کوي. ناټو وخت نا وخت د القاعده د قومندانانو او مرستکونکو د وژنې خبر ورکوي. په تیر میاشت کې افغان قومندانانو خبرداری ورکړ چې د نورستان ځینې ولسوالۍ له دې خطر سره مخامخ دي چې شایي په بشپړ توګه د طالبانو لاسته ورسي. په 2010 میلادي کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکرستل له نورستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړ. خو د امریکا خاص ځواکونه د کامدې شاوبرګې مټل په عمده کلیو کې له محدود شمیر افغان قواوو او طالب ضد ملیشو سره لا هم فعالیت لري. په افغانستان کې د ناټو د عملیاتي چارو مرستیال مشر تورن جنرال جوزف اوسترمن وویل نورستان چې سړکونه او نورې اساسي پروژې نه لري له طالبانو او نورو ډلو لکه حزب اسلامي سره د القاعده د غړو ډیر توپیر نه کیږي.
خبری مجله اوري.
تیر مازدیګر په غزنی کې د ولسی پاڅون پر یو قومندان ځانمرګي برید شوی دی چې له عملی سوال وسو کسانو ته مرګ ژوبله ورشته ده. تفصیل د سید شاه سقیم په رپورت کې.
ځانمرګي برید تیر ماښام د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون پر یو قومندان دولت خان شوی دی چې له عملی د قومندان په ګډون اووه تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. چارواکي وایي برید د قرباغ ولسوالۍ په بازار کې پر موټر سایکل یو سپاره ځانمرګي کړی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي په وژلو شویو کسانو کې درې تنه عام وګړي او درې د دولت خان ملګري دي. دوی وایي په برید کې ټپي شوي کسان بیا ټول عام وګړي دي چې د روژه ماتي لپاره په ښار کې د سودا په اخیستلو اخته وو. د دولت خان په نامه د پاڅون کوونکو یو قومندان تیر ورځ ناوخته یو ځانمرګي برید کوونکی په نښه کړی دی چې له امله یې دولت خان د درې تنه ساتونکي او درې تنه عام وګړي وژل شوي او اووه تنه نور عام وګړي چې د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکي دی یا د قرباغ په بازار کې دوکانونه درلودل په برید کې ټپیان شوي دي. د سرچینو په خبره دولت خان تر دې وړاندې د یوې امنیتي کمپنۍ مشري په غاړه درلوده چې په دې وروستیو کې خپلې سیمې ته تللی او هلته یې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی و. تر اوسه پورې کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. څه موده وړاندې په مقر ولسوالۍ کې هم د پاڅون کوونکو پر یوه قومندان ځانمرګي برید شوی و چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
چپاند له کندهار په خپل سمس کې لیکلي د کندهار په افغانستان ولسوالۍ کې شونځي کلینیک پاکې اوبه او نورې اسانتیاوي نسته. هیله ده د خلکو دغو ستونزو ته د دولت پام وکړي. عاطف له ننګرهاره د افغانستان په نامنی کې د دولت لوړ پوړي چارواکي لاس لري. بل اوریدونکي لیکلي د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې ولسي خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړي چې شمېر یې 200 ته رسیږي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا د افغانستان د ملي اردو سرتیری د په سرحدي سیمو کې له سرحدي پولیسو سره یو دی چې د سرحد خوندیتوب ډاډمن سي. موین جان بشر دوست له میدان وردګ څخه د کورنیو چارو د وزیر په حواله چې ځینې وکیلان په اداري فساد کې ښکیل دي، کچېري ولسی جرګې وزیر ته د باور رای ورکولی، بیا به هم وزیر دا خبره کوله. ظاهر شاه له ننګرهار د ولسی جرګې وکیلان په اداري فساد کې ښکیل دي، موږ د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ یو. او حبیب الله له کابله غوښتنه مې داده چې ملي خاینین دي له دندو لیرې سي.
د کورمی ایجنسی په پاره چنار کې 214 پلسګونو کسان ووجل او یا هم ټپیان کړل. سیمه ایز چرواکي وایي چې د غدوی 14 ځنوژن کې بریدونه و چې هدف یې د سیمې شیګان و. سیمه ایز چرواکي وایي چې تر اوسه د دغه 14 د تلفات شمیر تر 500 اوښتې او ټپیان 180 رسیدلی دي. د دې په خبره دغه شمیر شایي تر دې زیات سي. تر اوسه کومې ډلې د دې 14 مسولیت نه دی منلی؟ تفصیل د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
چارواکی وایي چې 14 هغه مهال وشو چې په بازار کې ګڼه ګونه ډیره وه او خلک دروجماتي او د اختر د سودا لپاره لرو پرتو سیمو څخه بازار ته راغلي وو. د دوی په وینا لومړی 14 هغه مهال وشو چې له 14 دن کومه د ډک موټر سایکل د پړچنار په مرکزی بازار کې د ریموت کنټرول په وسیله والو زول شو او دویمه 14 تر لومړی لږه شیبه وروسته رامنځته شوه. د پړچنار یو تن سیمه ایز خبریال منیر حسین توري د پیښې ځای ازادي راډیو ته وویل چې د پړچنار په خار بازار کې شوې دواړه 14 ځانمرګي بریدونه چې تر سلو زیات کسان پکې ټپیان شوي چې د 15 شپږ تنو حالت تشویش پڑ دیں.
خار بازار کی گانا گنے یو خودکش دمکاوا خوتے دیم خودکش دمکاوا شدا گانی گنی کی نا لو اگوا جنا زیر نقصان واشو پتول پر چنگار والا این دن کی بنیاد بنی کور کئی زخمان نہ وڈون ڈاک تھی او پیشا ورتا اس یوڑلی پروگرام کئی بروڑے گا.
د منیر حسین توری په وینا له 2000 میلادي کال را پدې خو په بڑا چنار کې دا سلورمه خنړی 14 ده چې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نو موړې وای د 2008 میلادي کال په فبروري کې په بڑا چنار کې په یو جلسې کې ځانمرګي بریت سلويخ کسان وجلی او تر یو سلو شل ډېر ټپیان کړیو. داغه په وینا د دې پیخي پړه پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیستو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر او نورو جګپړو چارواکو د کورم ایجنسی پیخه غندلې. کورم ایجنسی د پاکستان لری پرته قبایلی سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. په دې سیمه کې لسمو دی راهیسه د 14 او نورو نامنوی لړۍ دوام لري چې تر اوسه پورې پکې سلګونو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. که څه هم د پاکستان پوځ ادعا کوي چې کورم ایجنسی د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو ترهګرو پکه کړې ده، خو سره له دې په سیمه کې 14 لا هم دوام لري. د یادونه وردا چې د پړچنار د 14 مسولیت لا تر دې د کمیټلې پر غاړه نه دی اخیسته. زبیح الله شفق، ازادي رادیو، پېښور.
ومردل چې په کورمی ایجنسی کې دوی ځنوژن کې حمله سوي دي چې دغه 14 د تلفاتو شمیر تر 500 اوښتې او ټپیان 180 رسیدلي دي. چارواکي وایي چې شایي د ټپیان او وجلسو کسانو شمیر تر دې زیات سي. د اتو بجو په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل سي. د لسو بجو په خبرونه کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي او سم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
دمانو محمد رفیق ترخیم
ډیر خلک وایي چې فلانی له فلانی سره تربګینات لري. دغه تربګینات نه مطلب څه ده؟
دغه خو په مجموع کې ټول افغانستان په سطح دغه یو کلکه بدبختي بابا آدم نه په دې خو روانه ده او دغه بدبختي د وطن نه بیخي ورکېدونکې نه ده بلکې اضافه کیږي ورځ په ورځ. ولا هغه تربون مې فرزند میلمنو ته اختر کې په سال حل کړی و کزیه نم لرم زه مجبور چې قرض هم وکړم او په سود یې واخلم خو هغه سره مقابله وکړم او کوي نه کوم. هغه بل تربون مړ را باندې پلانه والا غریب سوې دا غریب خو نن دغه دولت هم په لغته وایي خپل یې نه یو اسمان ته خزي یو زمکه لاندې او تربور خو بيخي بیا ورته تربینات په حساب وایي حیان چې نکې صدا چی شه دغه ساجان دي ما تربور ده.
دا نن سبا خو تعلیم هم زیات سوې ده په خلکو کې څنګه دا تربینات رقم سوې کنه نورم زیات
خیر او برکت درکې. تعلیم خبره دی کوم چې تعلیم څوک وایي چې واپس په افغانستان کې څوک وایي دا خالي پنوم باندې را پونتون نشي جوړ سوی دا په پیسو سي تلوسي دا تحصیل دغه چې نامه خبرې دي.
دا تربګینه تو سیالی دوی یوازې په دې منفي شیانو کې چې مځکه یو وخت ځین باید وخلم که په خو شیانو کې مثلا نوې غزوی په مکتب کې چولې راځه زی مو شم خ درس پیویم
دې سکاله سلو کله مخکې اندغه مقابله لګ راغلی و. زه د لغما اوسیدونکو دې مونږه شرشته کې ورکه کله و مونږه تر اخیر چې مکتب کې واچول می اخیر الته په سیالی سس ولا پلانې زوی مکتب کې چولې زی وانی وانو چې می اخیر مرغه مکتب ته تر اخیر مرغه علي خیر مرغه هغه وخت دا مقابله مونږه دغه دې سلو کله جنگونو هغه مقابله به خل مابین و من پیټر اپ تر واندی دا تربیونی دا تعصبونه ټول صرف د پیسو پیدا کولو خبر ده چې زه په کومه طریقه پیسې پیدا کړم پلانی ته په لو کا ونن دلر منزل لري په غلا یې پیدا کړي زه باید غلا وکړم یو طریقه باید برابره کړم
دغه تربګینتونو دغو بې جایه سیالیو کومې ستونزې رامنځته کړې خلکو ته ولس ته
ستونزې خو دومره رامنځته کړې دي که زه لرم خو ماته ستونزه نشته چې دی نه لري دی مجبور چې ما سره دا مقابله وکړي دی غرق سه که ده کوم چې ځمکه درلودله هغه یم په دې کار کې ووهله که کور یې درلوده هغه هم تېر لاړ شي ځکه ما سره مقابله کړي خو زه خو لرم یو تجارت به مې کړي یا به مې غلا کړي ته به غل نه غلا به کولی نه شي زه د غلا په طریقه به پوهېږم نو دا چې مقابله کړي دغه بربادي ټولو کورونه په همدغه حساب باندې لرم
دا وه د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ